دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې ماخمنې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند میر احمد صافي په همکاري هر کله کوم. د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ډیر زر به د جمهور ریاست انتخابات ته خپل کاندید اعلان کړي. دوی وایي دوی د خپل انتخاباتي ټکټ کې د ولسمشر او اجرایوي صدراعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولې دي. افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان بیا دا کار د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي او دا به هم واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 22 ولایتونو د رایو نتایج په سیستم کې ثبت شوي دي. نور رپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. له فرشتې جلال زیا ورو
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا به په مسکو کې د افغانستان په اړه په خبرو کې حاضر وي. د افغانستان د کومندو ځواکونو یو ټولۍ نن غزنی ته د جاغورو ولسوالۍ ته ورسېد. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړه چې د آسیې بی بی په نوم یو مسیحي ښځه د پاکستان ایستل شوې ده. پوره خبر نو واوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا نن تایید کړ چې په مسکو کې د امریکا سفارت چارواکي به د جمعې په ورځ د افغانستان په اړه په غونډه کې د څارونکو په توګه ګډون وکړي. زخاروا نن په مسکو کې خبریالان ته وویل چې د افغانستان په اړه په غونډه کې به په مسکو کې د امریکا د سفارت یو چارواکی د امریکا د متحدو ایالاتو استازیتوب کوي. د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویاند رابرټ پلادینو پرون په واشنگټن کې خبریالان ته وویل
The United States believes that all countries should support
د امریکا متحده ایالات باور لري چې ټول هیوادونه باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو او د جګړې د پای ناتړ وکړي. موږ واضح ویلي چې د روسیې په شمول هیڅ هیواد له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د افغانستان د حکومت بدیل نه دی. پلادینو وویل چې د افغانستان له حکومت سره په هماهنګۍ کې پریکړه کړې چې په مسکو کې د خپل سفارت استازی غونډې ته ورواستوي. مسکو به سبا د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربه وي. د افغانستان د کومندو ځواکونو یو ټولۍ نن د غزنی جاغورو ولسوالۍ ته ورسېد. د غزنی د والي ویاند عارف نوري نن د ازادي راډیو خبریال ته په مرکه کې وویل
جاغورو ولسوالۍ کې لمه کې مرغه چې دمګړې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. ورتوال مخالفین له دریو سیمو چې دغه سیمې د ګیلان له نامنه ولسوالۍ سره سرحد لري چې د داوود حدقول او پشهي سیمې دي له دوی دغو سیمو څخه تېره ورځ د مکمل تصفیه شوي دي او د ګیلان ولسوالۍ د رسنۍ او د زابل ولایت مربوطاتو ته تښتېدلي دي.
د غزنی د پولیسو مرستیال مشر رمضان علي محسنی د فرانسې خبري اژانس ته نن ویلي و چې وسلوالو طالبانو پرون په چاغورو کې حملې کړي، د خلکو کورونه یې سوځولي دي او د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. خو د غزنی د والي ویان نن وویل چې کومندو ځواکونو بېګا شپه هم په چاغورو کې عملیات کړي. او په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر وایي یو شمېر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمېرنې مخنیوی وکړ چې شکایتونه پکې ثبت شوي. د دې کمیسیون مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار باید پرون لاسوی وای. د کمیسیون مشر کریم الله ستانکزی وویل چې په کندهار کې تر 400 زیات شکایتونه ورسره ثبت شوي دي. په همدې وخت کې یو شمېر کاندیدانو ادعا کړې چې په ځینې مرکزونو کې د رایو صندوقونه مات شوي، سپینې پاڼې صندوقونو ته اچول شوي یا د رای صندوقونه ورک شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړ چې د سی بی بی په نوم یو مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور اته کاله زندانی وه او تېره اونۍ خوشې سوله پاکستان وتلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د وایي اجازه راکړي چې په وضاحت دا خبره وکړم چې آسیا بی بی په پاکستان کې او په امن کې ده. خو د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی پرون پر ټویټر لیکلی و چې آسیا بی بی امن ځای ته ایستل شوې ده او هغه د پاکستان د حکومت له همکارۍ مننه کړې و چې د آسیا بی بی په ایستلو کې همکاري کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو په جنوب لویدیز ایالت کالیفورنیا کې یو وسوال سړی نن پر خلکو ډزې وکړې او رپورټونه وایي چې دیار لستنه یې ووژل. په حمله کې د زخمیانو شمیر لا دقیق نه دی معلوم. حمله کوونکی هم په حمله کې وژل شوی دی. پولیسو ویلي چې مشکوک حمله کوونکی نن د لاس انجلس په 40 کیلومتری کې د د بورډر لاین بار ان ګریل په نوم د خوراک او تشاک په وجه کې پر خلکو حمله کړې ده. په دې ځای کې خلکو پولیسو ته ویلي چې حمله کوونکی جک سړی و او نیم مخ یې پټ کړی و. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر اوس په ټویټر لیکلي چې د حملې له جزئیاتو خبر دی او د قانون د حاکمیت ځواکونه استایلي چې تر حملې درې دقیقې وروسته د پیښې ځای ته ورسېدلي وو. او سپین ماڼۍ د سی این این ټلویزیون د یوه خبریال جیم اکوستا پرس کارت یا د سپین ماڼۍ په خبري غونډو کې د هغه د ګډون د اجازې کارت ګرځولی دی. جیم اکوستا پرون د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په یوه خبري غونډه کې لفظي شخړه وکړه. د سی این این ټلویزیون د سپین ماڼۍ ځانګړي خبریال جیم اکوستا پرون له ولسمشر ټرمپ پوښتنه وکړه چې د منځمهالو ټاکنو په وخت کې یې د کډوالو له هغه کاروانه چې له لاتینې امریکا د متحدو ایالاتو پر لور په حرکت کې دی د تهدید او پر متحدو ایالاتو یرغل بللی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جیم اکوستا خبره رد کړه او ویل چې یوازې هغه مهاجرین مني چې په قانوني لارو امریکا ته ورځي. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا هکبی ساندرز پرون تر دې لانجې وروسته یو بیان خپور کړ او جیم اکوستا یې تورن کړ چې یوې ځوانې ښځې ته یې چې په سپینه ماڼۍ کې یې کار زده کاوه لاس وراچولی دی. سارا هکبی ساندرز په بیان کې وویل چې دا کار د زغملو وړ نه دی، خو جیم اکوستا په یوه ټویټ کې د ساندرز دا وینا دروغ بللی ده. د سی این این ادارې د خپل خبریال ملاتړ کړی ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ له خبري غونډو د جیم اکوستا د دې منع کېدو دلیل دا دی چې هغه سختې پوښتنې کولې.
خبرونه مل آزادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادۍ راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ ولولئ یا وګورئ. وړاندې خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې ډېر زر به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید اعلان کړي، خو دوی په عین حال کې وایي چې دې لوی ملي ائتلاف په خپل انتخاباتي ټکټ کې ولسمشر او اجرایوي صدر اعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولي دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره په همدې موضوع د حقوقي چارو له کارپوه کبیر رنجبر سره غږېدلی و. افغان حقوقي او سیاسي کارپوه د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لوی ملي ائتلاف دا طرحه چې ولسمشر د درې مرستیالان ولري او اجرایه ریاست دې هم موجود وي او درې مرستیالان دې ولري د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوه ویش ولایتونو د رایو نتایج په سیستم کې ثبت شوي او ټاکل شوي د چنن د دوو نورو ولایتونو هم ثبت شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د غزنی د چارواکو له دې څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د دې ولایت د جاغوري ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره کمانډوز واکونه سیمې ته رسېدلي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګواګي اسلام ته د سپکاوي په تور بندي سوي آسیا بیبي له زندان نه تر خوشي کېدو وروسته له دې هېواده د باندې وتلې ده. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي چې ډېر زر به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید اعلان کړي. د دې ائتلاف تر رهبرۍ هیئت غړو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې لوی ملي ائتلاف په انتخاباتي ټکټ کې ولسمشر او اجرایوي صدر اعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولي، خو د حقوقي او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دغه انتخاباتي ټکټ د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف د جمهوری ریاست انتخابات لپاره د ائتلاف له لوري د یو کاندید د مشخص کېدو خبره کوي او وایي چې د ائتلاف په انتخاباتي ټکټ کې به تنوي. د دغه ائتلاف اجرایی رئیس احمد ضیا مسعود د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لوی ملي ائتلاف په خپل انتخاباتي ټکټ کې ولسمشر او اجرایی صدر اعظم ته درې درې مرستیالان په پام کې نیولي دي. ښاغلی مسعود وایي چې د جمهوری ریاست انتخاباتي ټکټ غړي به د لوی ملي ائتلاف له منځ نه شخص کیږي.
با وجودی که معاون استیم در قانون اساسی کشور ما نیست،
هغه وای کته هم زموږ په اساسی قانون کې دریم رستیال نشته، خو په انتخاباتو کې لا بریالي تو برسته به دریم رستیال اجرایی صدر اعظم پوست او ولسمشر د فرمان له مخه رامنځته سي. که خدای کول د اساسی قانون د تعدیل لوی جرګه به جوړ سي،
لوی جرګه تعدیل قانون اساسی به وجود به.
ښاغلی مسعود زیاتوي چې په انتخاباتي ټکټ کې د شاملو کسانو نومونه به ډېر ژر اعلان سي، خو په دې اړه دقیق وخت ونه ټاکه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د جمهور ریاست انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د اوري په 1 ترسره کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی له دې وړاندې ویلي و چې د پاتې کارونو د بشپړېدو او د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره غواړي یو ځل بیا په انتخاباتو کې کاندید سي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف د څرګندونې داسې مهال کوي چې د انور الحق هادي په مشرۍ د افغانستان لوی ملي جبهې له دغه ائتلاف وتلې ده. د دولت د جوړښت د صدر اعظم پوست پر رامنځته کېدو او د اجرایه ریاست په دوام ټینګار هغه عوامل دي چې نوی ملي جبهې له لوی ملي ائتلاف لاره بېله کړه. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د افغانستان د لوی ملي ائتلاف انتخاباتي ټکټ د هیواد له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل چې دغه انتخاباتي ټکټ کې یوازې په ائتلاف کې د شاملو کسانو شخصي ګټې په پام کې نیول شوي.
دا کاملا زموږ د اساسي قانون سره اړخ نه لګي. د موږ په اساسي قانون کې دوه مبینین داغلي، دوی لغن درې جوړوي. اجرائیه ریاست اصلا نشته،
که څه هم تر اوسه بل چا د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو د نوماندۍ په اړه څه نه دی ویلي، خو له څه مودې راهیسې یو شمېر سیاسي څیرو او ګوندونو په دې اړه سلا مشورې پیل کړې دي. اوس به ولیدل سي چې په راتلونکو څو ورځو کې کوم سیاسي ګوندونه او څیرې د جمهور ریاست لپاره کاندید ورکوي، او یا هم د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولسمشر او لوی ملي ائتلاف د سیالۍ ډګر ته وځي.
دوستانو وام اوریدل چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ډېر زر به د جمهور ریاست انتخاباتو ته خپل کاندید اعلان کړي، خو دوی وایي چې د دوی په طرحه کې د ولسمشر او اجرایه ریاست لپاره درېیم مرستیالان په پام کې نیول شوي دي. د افغانستان حقوقي او سیاسي کارپوهان د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره د لوی ملي ائتلاف دا طرحه چې ولسمشر د درېیم مرستیالان ولري او اجرایه ریاست د هم موجود وي او هغه د هم بیا درېیم مرستیالان ولري د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي. په دې موضوع باندې اجمل تورمان د حقوقي او سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر سره مرکه کړي.
دا کاملا زموږ د اساسي قانون سره اړخ نه لګي، له هیڅ نگاه اړخ نه لګي. زموږ په اساسي قانون کې دوه مبینین داغلي، دوی لغن درې جوړوي. اجرائیه ریاست اصلا نشته، نو لمبه لپاره دوی چې دا خبرې کوي معنی دا ده چې موږ باید د اساسي قانون او اوبو ته گزار کو، لوی کو په اوبو، او دوی چار چې غواړي اب ملت هغه ومني. دغه له خاطره دوی د حق نه دي چې مخالف د ټولو نافذه قوانینو مقصد اساسي قانون د دوی د ډګرې وشي. په داسې حال کې چې ټوپکې چې ټول کوي کته ټول کوي، دوی دوه ورځې نه په کلو باندو کې نه په ولایتو کې ځوان کولی شي.
رنجبر صاحب، دا ستاسو په نظر باندې په شکل د اشکالو په لوی ملي ائتلاف کې یو د بی باورۍ فضا هم نخی، ځکه مثلا چې یو ولسمشر درې ماوینین، یو اجرایه ریاست درې ماوینین، یعنی دا چې ټول باید د دوی په واک کې وي، یعنی داسې نوي چې مثلا په یو چا باندې اعتماد وکړي، او یعنی ټول باید دوی په واک کې وي د کسان چې په ملي ائتلاف کې راټول شوي.
دا چې قانون سره اړخ لګی کنه نه لګی، دا چې اساسي قانون دا صحیح کنه نه لګی، دا دوی ته اهمیت نه لري. دوی شخصي ګټې مهمې دي، ترجمه ګټې مهمې دي، کورنۍ ګټې مهمې دي.
څه ډول سیستم مثلا کېدلی شي چې عام قانوني وي او هم د افغانستان د راتلونکي په ګټه وي؟
چې موږ اساسي قانون تر اوسه پورې نه دی پلی کړی، او دوی غواړي چې ټول دا درې قومه په واک کې شریک. په داسې حال کې چې په اساسي قانون کې هیڅ نه وو واک معاونین د ولسمشر نه لري، فقط یو واک لري، یو صلاحیت لري چې په غیاب د رئیس جمهور کې لومړی معاون د هغه وظایف سرته رسوي، او په غیاب د رئیس جمهور او لومړی معاون دویم معاون. نور اصلا قطعي هیڅ نه واک نه لري. وزیران دي چې په راس کې خپل امر یا وزارتونه کې قرار لري، او هغوی مستقیما رئیس جمهور یا اساسي قانون د یو اویو مادي پر بنا وړي چې موږ ولست دي مسول دي، نو ما ویني وته نو دا واقع هم کړی ورکه ما ویني وته هم غري ورکړې دي. دا ستوندې مې سره وړي دي چې دی غواړي چې دا سهم وند دي واقع دا درې قومه خپل کې، هغه درې قومه خپل مې اسکه ناشتي، جوړ جاړی کړی دی او افغانستان کې قدرت تقسیم کی او دا مهمه نه ده چې دا اساسی قانون سره لګی کنه لګی یا قانوني دي کنه دي.
دا سیاسي او حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر و چې تاسو ورسره مرکه اوریده.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 22 ولایتونو د رایو نتایج سیستم کې ثبت شوی او ټاکل شوی چې نن د 2 نورو ولایتونو هم ثبت شي. وروسته حال د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نن ورځې تر پایه به د 24 ولایتونو د رایو نتایج سیستم یا د دغه کمیسون د معلوماتو مرکز ته داخل سي. د یاد کمیسون د ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون د مدني ټولنو له استازو او د انتخاباتو له څارونکو بنسټونو سره په همغږۍ په شفاف ډول مخه ته ځي. روز د 22 ولایتونو د رایو نتایج سیستم ته داخل سوی دي او نن ټاکل سوی چې د 2 نورو ولایتونو هم ثبت شي چې له دې سره 40 ولایتونه کیږي. ښاغلی ابراهیمی وای د 22 ولایتونو حساس مواد چې محافظتي کڅوړې هم پکې شامل دي په کابل کې د کمیسون مرکزي دفتر ته رسیدلې. خو د شپږو نورو ولایتونو د هوا د خرابوالي له امله ځنډېدلې چې تر 2 راتلونکو ورځو پورې به دا هم کابل ته راورسیږي. په ورته وخت کې د کوچانو د حوزې کاندیدانو له کمیسون غوښتي چې د دوی د حوزې اړوند انتخاباتي درغلیو ته دې هم رسیدګي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي یاد کمیسون د انتخاباتي درغلیو موادو ته د رسیدنې په برخه کې ژمن دی او په خبره یې سپینې رایې به له تورو رایو بېلې کړي. ټاکل سوی ده چې د افغانستان د 22 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج د قوس د میاشتې په 2 نیټه او د کابل د یاد میاشتې په 10 نیټه اعلان سي. د افغانستان د 22 ولایتونو د ولسي جرګې انتخابات د میجان په 28 نه 28 نیټه ترسره شول. په کندهار کې په یوې اونۍ ځان سره خو په غزنی کې لا د امنیتي ستونزو له امله نه دي ترسره سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید وای که څه هم همکاران یې دغه بهیر څاري خو ځینې تشي او درغلۍ لیدل سوي چې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون ورته رسیدګي وکړي او پرې نږدي چې د انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راسي.
موږ دغه بیا شمېرنې له بهیر څخه څارنه کوو، ولې بیا هم پیدا شوي دي چې بعضو حالاتو کې باطل رایې ځینې مشخص کاندیدانو لپاره شمېرل شوي دي. په ځینو حالاتو کې هغه ریزلټ شیټونه کې هغه شمېرې یعنې په سمه توګه در شوي نه دي. په یو فرق سره مثلا رایې کارول شوي دي 4 ساعت په ریزلټ شیټونه کې چې حساب وي اگر 4 ساعت یا 500 نه زیاتېږي.
ښاغلی رشید وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید سیستم یا د کمیسون د معلوماتو مرکز ته د رایو د نتایجو د داخلېدو په بهیر کې شفافیت ته ډیر پام وکړي چې په خبره د انتخاباتو په نتایجو خلک قناعت وکړي.
د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت د جاغوري ولسوالۍ د بشپړې تصفیې لپاره کمنډوز واکونه سیمې ته رسېدلي او په هغه ساحو کې عملیات کوي چې دولت وسلوال مخالفان ترې فعالیت کوي. د دولت وسلوالو مخالفانو له څو ورځو راپدې خوا له مختلفو اړخونو د غزنی پر جاغوري ولسوالۍ بریدونه وکړل. رضوان مراد د جاغوري ولسوالۍ د وضعیت په اړه د غزنی د والي له ویاند عارف نوري سره مرکه کړې ده. ښاغلی نوري د جاغوري د روان وضعیت په اړه وایي
جاغوري ولسوالۍ کې لمه کې مرغه چې دمګړی وضعیت افغان امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. وسلوال مخالفین له دریو سیمو چې دغه سیمې د ګیلان له نهامنه ولسوالۍ سره سرحد لري چې د داوود حدقول او پشهي سیمې دي، له دوو هغو سیمو څخه تېره ورځ د مکمل تصفیه شوي دي او د ګیلان ولسوالۍ د رسنۍ او د زابل ولایت مربوطاتو ته تښتېدلي دي. زموږ کمانډیر ځواکونه تېره شپه د شپې لخوا هم یو ډول عملیاتونه د جاغوري ولسوالۍ په هغو سیمو کې ترسره کړه چې هلته مخالفینو شتون درلود. هغه ته یې هم د شپې کمانډي عملیاتو په طرف کې تصفیه تلاشي شوي دي او نن سهار هم زموږ د کمانډي ځواکونو یو ټولۍ جاغوري ولسوالۍ ته ورسېدل چې هغه هم په هغو ټکو یا ځایونو کې چې ممکن یعنې آسفذیره هلته ځای ته شوي دي.
د وسلوالو طالبانو لخوا په خاص ډول په جاغوري ولسوالۍ باندې حمله کیږي. دغلته په جاغوري ولسوالۍ کې د عامو خلکو د چارواکو او په خپل د ادارې ترمنځ وضعیت څه ډول دی؟ یعنی په جاغوري کې حقیقت څه دی چې داسې متضاد او ضد نقیز راپورونه ترې خپرېږي؟
تاسو په جریان کې یاستئ چې وسلوالو مخالفینو سږ کال د غزنی د مرکز په لور په اکثریت هغو ولسوالیو کې چې هغه نسبتا ناامن ولسوالۍ وي او نسبتا رایس دوی پکې خوځښتونه او فعالیتونه درلودل. د غزې په مرکز او اندړو ولسوالۍ او د زیاکو د نخانه خاصرت ولسوالۍ کې زموږ زیاتره تمرکز هم همدغه اسفدیر ولسوالۍ کې و. دوی له دغه فرصت څخه په استفادې سره پوه شول چې په دغو ولسوالیو کې نور ډېره په هغه ناامنه ولسوالیو کې دوی نشي کولی چې هغه خپلو شومو موخو ته ورسېږي. نو دوی بالاخره لاړو هغه ټکو باندې خپل دغه تاخ چړی بریدونه پیل کړل چې خاص تمرکز مو په هغه ساحو نه و. نو بالاخره له نیکه مرغه چې هلته هم دوی که څام مدافعانه چې دوی ساحو ته دننه شول ولې بیا هم تطویل دی چې دوی له ماتې سره مخ شول او په شاو ته به وشول.
آیا پر چاغوري د برید هدف خو به یو ډول قومي مسایلو ته لمن وهل نه وي او په دې برخه کې حکومت د دې حادثو د مخنیوي لپاره د خپل د چاغوري اداره خلک څه کوي؟
ځینې سیاسي او مغرضه کړۍ شته چې هغه قومي مسایلو ته لمن وهي. موږ که هغوی داسې تحلیل ولرو چې دغه جګړې په یو ډول د ډولونو یعنې قومي بڼه لري ولې دا موږ په مسخه توګه باندې ردوو. نو دغه دښمن ته او دغسې جګړو ته قومي نوم ورکول زه فکر کوم چې د افغانستان د غزې د پرېدلي ولس په مخته سره او دا یو ناسم تحلیل دی.
دا غزنی دا والی ویاند عارف نوری و چې دا جاغوري دا ولسوالۍ د امنیتی وضعیت په اړه څرګندونه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پنګونې او سوداګرۍ د برخو افغان او پاکستانی چارواکو د یو بل په هیوادونو کې د پنګونې د زیاتیدو وخت نه کړی. افغان هیات چې پرون په اسلام آباد کې وو پر پاکستانی پنګوالو یې غږ وکړ شي د افغانستان په قانونو کې افغانانو سره ګډه پنګونه وکړي. اسمت ساروان پرې تفصیل لري.
د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې عالی کمیسون پاکستانی کمپنیو ته بلنه ورکړه چې د افغانستان د قانونو په سکتور کې پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې د عالی کمیسون د اجرایی رئیس محمد شبیر په مشرۍ پلاوی د اسلام آباد د سوداګرۍ او صنایعو خونو له غړو سره په کتنه کې د افغانستان په قانونو کې د ګډې پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړې. شاغلی بشیری وویل د افغانستان خصوصي سکتور لیواله دی چې پاکستانی شرکتونه د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي چې د ودی او ګټې زیات فرصتونه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د سوداګرۍ اتشې سمینې ودیر وویل په افغانستان کې په پانګونې د پاکستان خصوصي سکتور د منځنۍ آسیا بازارونو ته رسیدای شي. د همدارز وویل افغانستان د آزاد بازار پالیسی لري او د ګڼو هیوادونو پانګون کې لیوال دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو افغانستان ترجیح ورکوي چې له پاکستانی پانګوالو سره په قانون او نورو برخو کې په ګډه پانګونه وکړي. د اسلام آباد د سوداګرۍ او صنایعو خونو مشر احمد یاسین مغول بیا وویل په افغانستان کې سوله او امنیت په دې هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې لپاره اساسي اړتیا ده. د پر افغان او پاکستاني چارواکو ژغ وکړ چې په ګډه کار وکړي چې سوله ییز شرایط رامنځته شي. د دا هم وویل چې د دوه هیوادونو ترمنځ ډېره غیر رسمي راکړه ورکړه کیږي چې باید رسمي چینل ته داخل شي څو دواړو هیوادونو ته یې ګټه ورسیږي. له بلې خوا د افغانستان د صنعت قانون او پانګونې د عالي کمیسون اجرایی رئیس وویل چې افغان پانګونکي په پاکستان کې پانګونې ته تیار دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ او زموږ خبرونه د افغانستان په ټولو سیمو کې په منځنۍ صفه 2.89 او په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.15 په صافه او واضحاتو اوریدل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوند اسلام ته د سپکاوي په تور بندي سوی آسیه بیبي له زندان څخه تر خوشکېدو وروسته له دې هېواده بهر وتلې ده. خو د آسیه بیبي مدافع وکیل او د اروپایي پارلمان د رئیس په وینا دا پرون د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 8 نېټه له زندان نه راخوشې شوه. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نه اورو.
د نومبر په 8 نیټه د اروپای پارلمان رئیس انټونیو تاجانی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل آسیا بیبی له زندانه راخوشي سوې ده او یو خوندي ځای ته انتقال سوه. زه د پاکستانی چارواکو مننه کوم، لدی او د دې له کورنۍ سره لیدو ته سترګې په لاره یم. د آسیا بیبی مدافع وکیل سیف الملک هم په همدې ورځ رسنیو ته وویل چې آسیا بیبی له خپل کورنۍ سره له پاکستانه د باندې وړل سوې، خو د ویلي ورته معلومه نه ده کوم ځای ته. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 8 نیټه رسنیو ته وویل چې هغه راپورونه ناسم دي چې وایي آسیا بیبی له پاکستانه بهر تللې ده. د زیاته کړه
The media furore and speculations about Asia.
له پاکستانه د آسیا بیبی د وټلو پاړه چکم راپورونه دي. زبې په اړه ښکارا وایم چې آسیا بیبی په پاکستان کې دننه په یو خوندې ځای کې ده. زه هیله لرم چې داسې خبرونه مخکې تر خبرې دوه باید تایید شي.
آسیا بیبی په 2009 کال کې اسلام ته پسپکاوی تورنه سو او په 2010 کال کې محکمې دا په اعدام محکوم کړه. د پاکستان ستري محکمې دې پریکړه ته بیا کتنه وکړه او د اکتوبر په 1 نیټه د آسیا بیبی پر وړاندې د کافي ثبوت نشتون په خاطر د دې تر خوشی کولو پریکړه واوروله. خو له دې پریکړې سره سم په پاکستان کې افراطي اسلام پالو د دې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې اعتراضیه لاریونونه پیل کړل او لوی لارې وتړلې. له افراطي اسلام پاله ګوند تحریک لبیک پاکستان سره د اعتراضیه لاریونو ختمولو په خاطر د مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت د نومبر په 3 نیټه څرګنده کړه چې د آسیا بیبی پر بهر ته سفر به بندیز ولګوي. همداراز د ستري محکمې د پریکړې هغه ارزونه وځنډول سو چې وایي آسیا بیبی باید راخوشي سي. بیبی د 15 کوچنیانو مور ده او پر دې لګېدلې مقدساتو ته د سپکاوي تورونه په تکراری توګه رد کړي دي. د دې میړه عاشق مسیل لویدو هوادونو د پناه غوښتنه کړې او ویلې دي چې د کورنۍ په پاکستان کې له خطر سره مخامخ ده. د آسیا بیبی مدافع وکیل سیف الملک هالند ته پناه وړې ده. د سې‌شنبې په ورځ د نومبر په 16 نیټه د ایتالیا د کورنیو چارو وزیر ماتیو سالوینی یوې ایټالوي رادیو ته وویل چې دوی یو داسې هیواد ته د بیبی او د دې د کورنیو د لیږلو هڅه کوي چې هلته یې ژوند خوندي وي او د وژل کېدو له تهدید سره مخامخ نه وي. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د اعدام سزا لري او پرته له ثبوت یوازې یو اوازه هم د یو کس د وژل کېدو لامل کېدای شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دوستانو تاسو موږ غږ لاسادې رادیو نه اوري. سمخ پرونی هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو ل شپګ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا زموږ ماخمنه نیم ساعته خبری مجلده په رادیو سربیره تاسو موږ به پانه تم ورتل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د به پانه پته ده. په به پانه کې زموږ ریپورتونه خبرونه ونیس پروګرامونه او نور مطالب لا نور تفصیل عکسونو او پزینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره کتل شي. د یمن د حوثیانو مشر وایي د بهڅ کله د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته تسلیم نشي. عبدالمالک حوثی نن له یو نامعلوم موقعیت څخه په یو ټلویزیونی وینا کې دا ومنل چې د سعودي په مشرۍ ځواکونه هدیده خار نیولو ته نږدې شوي. په همدې حال کې نړیوالو مرستندوی ادارو د جګړې له سیمې د ملکیانو د وستلو لپاره د خوندي سیمې د رامنځته کولو غوښتنه کړې ده. رسوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس رپورټ جزئیات دروړي.
په داسې حال کې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن د هدیده خار مرکز نیولو ته نږدې شوی دی، د یمن د حوثي اغیانو مشر عبدالملک حوثي ویلي چې په هیڅ حال کې به د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته تسلیم نشي. عبدالملک حوثي د چهارشنبې په ورځ له یو نامعلوم موقعیت څخه تلویزیوني وینا وکړه او له خبرو ښکارېده چې ائتلافي ځواکونه د هدیده مرکز ته نږدې شوي دي. نوموړي ویل که دښمن فکر کوي چې د دې او یا هغې سیمې په نیولو سره به موږ تسلیمېدو ته اړ کړي نو داسې به هېڅکله ونه شي. د سره سمندر پر غاړه پروت د هدیده خار په جګړه کې چې له یوې اونۍ راهیسې روانه ده، تر اوسه پورې د دواړو خواو نه 200 کسان وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جیټ الوتکو او اپاچي هلیکوپترونو له لارې په هدیده خار کې پر کلابندو حوثي وسلوالو بریدونه کړي دي. په همدې حال کې سره صلیب او نورو نړیوالو مرستندویو ادارو د یمن د جګړې پر دواړو خواوو غږ کړی دی چې د هدیده خار ملکیانو ته چې شمېر یې 600 زرو ته رسیږي له سیمې نه د وتلو لار ورکړي او پر ملکي وګړو او تأسیساتو له بریدونو ډډه وکړي. د یمن جګړه ځپلو خلکو ته د نړیوالو مرستندویو ادارو 80% کې مرستې د هدیده خار له لارې رسیږي. متحده ایالاتو چې د یمن په جګړه کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف ته لوجستیکي اسانتیاوې برابروي ټینګار کړی دی چې د یمن جنگ پوځي حل لار نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غراز د ائتلافي ځواکونو لخوا د بشري مرستو د کاروانونو او تاسیساتو په نښه کول د نه منلو وړ عمل بللی دی. حوثی اغیانو چې ایران پورې تړلی بلل کیږي په 2014 کال کې د پایتخت سنا په ګډون د یمن زیاته برخه ونیوله. سعودي عربستان د یمن له حکومت سره لاس یو کړ او د حوثیانو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې حوثیان یوازې تر سنا او حدیده پورې محدود پاتې شول. د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې له 2015 کال راهیسې د یمن په جګړه کې تر اوسه پورې نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي او میلیونونه نور بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې سید سمیع باسي.